په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه دوونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې. د ښځو لپاره نیمه نړۍ او د اساسي بشري حقوقو خو پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اوتن بایوا وایي له پاکستانه ایستل شوي افغانان تر ټولو بې وزله او بې امکاناتو وګړي دي. میرمن اوتن بایوا تیر ماښام د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو په مهال وویل چې د دغو ایستل شوو 80 زره کور یا سرپناه نه لري او نه پوهیږي چې چیرته ولاړ شي. د هغې په وینا لکله چې پاکستان له خپلې خاورې د بې اسناد افغان کډوالو ایستل پیل کړي، نږدې 500,000 افغانان تر اوسه اخراج شوي دي. د پاکستان حکومت د تیرې نومبر میاشتې په سر کې له هغه هېواده د څه باندې 1,000,000 بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړه. د بېلابېلو هېوادونو او سازمانونو له نیوکو غبرګونونو او غوښتنو سره سره پاکستان تر اوسه دغه بهیر ته دوام ورکړی دی. د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو سفارت له افغان خبریالانو او د بشري حقوقو ملاتړو سره خپل پیوستون اعلان کړی دی. سفارت د بشر د پیوستون د نړیوال په ورځ په مناسبت چې پرون د دسمبر 6 ولمنځل شو ویلي له افغان خبریالانو سره چې د حقیقت ویلو لپاره ژوند په خطر کې اچوي او د بشري حقوقو ملاتړو سره چې د ټولو افغانانو د حقوقو دفاع کوي په یو اتفاق اندریږي. ملګرو ملتونو په 2015 میلادي کال کې د یو پریکړه لیک لمخه پیوستون د بشر د اساسي حقوقو او ارزښتونو په ډله کې شامل کړ. د امریکا سفارت داسې مهال افغان خبریالانو او بشري فعالانو سره پیوستون اعلانوي چې د خبریالانو او بشري حقوقو د دفاع بیلابیلو سازمانونو د افغانستان د خبریالانو او فعالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. په دې وروستیو کې د بې پولي خبریالانو بنسټ ویلي د طالبانو د بیا واکمنۍ له پایله د خبریالانو په نیولو او د خپلواکو رسنیو په ځپلو سره د مطبوعاتو ازادي له منځه تللې ده. په افغانستان کې وخت نا وخت د بشري حقونو او د ښځو د حقونو فعالان هم نیول شوي او تازه د فعالانو په وینا د بشري حقونو دوه ملاتړي ندا پروانی او جولیا پارسي د طالبانو له بنده ازادي شوي دي. د افغان خزون جنو او بشری حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استاذ رینا امیری وای طالبانو یو کال مخکې افغان خزل په اندونیز دکړو منکړي د هواد نیمایي وګړو خوبونه لمنځه وړي او د ټول هواد اقتصادي ثبات او لهلو ډک راتلونکي پر لوري د راتلونکي نسل لرلید اپیک کړي دی. هغې بیګانه وخت په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر کې لیکلي چې موږ باید په کلکه د افغانستان له خلکو په تیره له نجونو او ښځو سره ودرېږو، ځکه هغوی له موږ غواړي چې له دغو سیاستونو سره مقابله وکړو او په یاد ولرو چې دغه سیاستونه د افغانستان له فرهنګ سره اړخ نه لګوي، بلکې هغه د طالبانو ایدیالوژي ده. پرون چهارشنبه د دسمبر 6 یو کال پوره شو چې په افغانستان کې پوهنتونونو دروازې د نجونو او ښځو پر مخ تړل شوې دي. په پاکستان کې د بلوچستانو احتجاجي لارون چې د بلوچستان له تربت سیمې د اسلام آباد پر لور پیل شوی و پرون ناوخته په اسلام آباد کې له تاوتریخوالي سره پای ته ورسېد. اعتراض کوونکو د پاکستان له حکومته له محکمې پرته د وژل شوو او تریتم شوو بلوچانو لپاره د عدالت غوښتنه کوله. دوی ادعا کوي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو زرګونه بلوچان په زور نیولي او بیا یې وژلي او تریتم کړي دي. د مشال راډیو د راپور له مخې د پاکستان حکومت که څه هم د پزرګونو بلوچستانو لادرکه کېدل ندی منلی خو ویل دي چې له یو شمیر تورانو پولیسو یې پلټنې پیل کړې دي. د بلوچستانو له دغه لاریون سره پرون د پښتون ژغورنې غورزنګ یو شمیر فعالان هم یو ځای شوي وو. د ایران د بشري حقوقو سازمان له نړیوالې ټولنې غوښتي چې په دې هیواد کې د اعدام زیاتېدونکو پیښو ته جدي غبرګون وښيي. دې سازمان پرون چهارشنبه په یوه خبر پاڼه کې دغه غوښتنه د غزل شهر په زندان کې د یوې زنداني میرمنې سمیرا سبزیان د اعدامېدو له خبر سره هممهاله کړې ده. سمیرا سبزیان چې د دې سازمان په وینا د کم عمره او اجباري واده قرباني ول، 10 کلونو رئیس یې بندي وو او د چهارشنبه په ورځ په دار وځړول شو. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا د راپور له مخې سمیرا د خپل مړي په قطر محکومه شوې و. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی په ناروې کې دی وایي د روان 2023 کال پیل سمیرا سبزیان 13مه میرمن ده چې په ایران کې اعدامیږي. ازادي راډیو اوریم. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړې استازي وایي په دې هیواد کې بشري ناورین او د ښځو او نجونو وضعیت ډېر د اندېښنې وړ دی. روزا اوتن بای وا چې تېر ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته خپل راپور وړاندې کوو وویل د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو په وړاندې جدي او سیستماتیک تبعیض دوام لري. په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې یو چا مشر وویل په افغانستان کې تېرې جنوري میاشتې ته په کتو خوراکي موادو ته د اړو کسانو په شمیر کې یو میلیون زیاتوالی راغلی. تفصیل به له اسدالله لودین واورو.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل په وخت پرون ماښام د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي روزا اوتمبای واچ غونډه ته د افغانستان د وضعیت د 2023 کال راپور وړاندې کاوه څو مسالې د اندېښنې وړ وبللې. د هغې په خبرو کې د اندېښنې وړ مسایل بشري ناورین او لوږه، د ښځو او نجونو ناوړه وضعیت، په شیعه مذهبو د بریدونو ډیروالی، خپل سره توقیفونه او د بیان پر ازادۍ محدودیتونه وو.
په افغانستان کې د بشري حقوقو اوسنی وضعیت د ښځو او نجونو په وړاندې د سیستماتیک تبعیض ریکارډ یا لوړه کچه ښیي. دغه هیواد کې د سیاسي مخالفانو ځپل، د بیان ازادي محدودول، د اقلیتونو د بامفهوم استازي نشتوالی، د ناقانونه وژنو بیلګې، خپل سره توقیفونه، زنداني کول، شکنجه او ناوړه چلند هم د ریکارډ تر کچې دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي استازي دغه راز وویل چې افغان شیعهګان له خطرونو سره مخامخ دي او په وینا یې پر شیعهګانو یوازې وروستیو دریو بریدونو کې 9 ډیر ستنه وژل شوي دي. روزا اوتمبای وا د کوکنارو په کرکیله او د نشهیي توکو په تولید کې کموالی د طالبانو د حکومت لاسته راوړنه وبلله او ویویل سږ کال دغه پدیده په افغانستان کې 95% کې کمه شوې ده. هغې د افغانستان په اړه د یوې باثباته نړیوال اجماع غوښتنه وکړه. اوتمبای وا له افغانستان سره د مالي مرستو پر کموالي اندېښنه وښوده او په وینا یې دغه هیواد کې ډېر خلک دا ویره لري چې ګواکې نړۍ هیر کړې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په پرونۍ غونډه کې د دوی د بشري چارو د همغږۍ ادارې یا اوچا مسؤول رمیش راجا سنگ هم وویل د 2023 میلادي کال د لومړۍ میاشتې پرتله اوس په افغانستان کې بیړنیو خوراکي مرستو ته د ارمنو کسانو په شمیر کې 1 میلیون زیاتوالی راغلی او په خبره یې د دغو ارمنو شمیر 90 میلیونو ته رسیدلی دی. نوموړي د هغو فشارونو یادونه هم وکړه چې په وینا یې طالبانو د کورنیو او نړیوالو موسسو پر ښځینه کارکوونکو وضع کړي دي.
په تیرو میاشتو کې د طالبانو چارواکو غیر دولتي مؤسسو ته څو لیکونه لیږلې دي او له هغوی غوښتي دي چې ښځې د رهبرۍ د کچې له څوکیو لرې کړي. هغه څوکۍ لکه د عمومي مسؤول، د ادارې د مرستیال یا د تصمیم نیونې د بورډ د غړي.
د طالبانو د حکومت چارواکو یو کال وړاندې په همدې دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار کولو بندیز ولګوه او دغه راز نجونې له پوهنتونونو هم منع کړې. په لومړیو کې د ملګرو ملتونو ادارې له دغه حکمه مستثنا وې، خو په 13 اپریل میاشت کې دا محدودیت د ملګرو ملتونو ادارو ته هم ورسید. د ملګرو ملتونو مسؤلان وایي له افغانستان سره د مرستو د کمیدو یو لامل همدا په موسسو کې د ښځو د کار کولو مخنیوی دی. پخوا تر دې نورو ادارو له هغې ډلې د خوړو نړیوال پروګرام د مرستو د کمیدو د ناوړه اغیزو خبرداری ورکړی او WFP په 13 سپتمبر میاشت کې اعلان وکړ چې 10 میلیونه ارمنو افغانانو ته یې د مرستو د کمښت له کبله د کومکونو ورکړه درولې ده.
د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د میدان وردګو ولایت د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو د روغتیایي خدماتو د نشتوالي څخه سر ټکوي. د دې ولایت د یو شمېر لرې پرتو سیمو اوسیدونکو وایي په سیمه کې هیڅ ډول روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی نه لري. دوی وایي اکثره وخت ناروغان د لویو لارو په اوږدو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي.
د میدان وردګو ولایت د یو شمېر لرو پرتو سیمو اوسیدونکو شکایت کوي چې د ژوند د تر ټولو لومړنۍ اړتیا و چې روغتیایي خدمات دی ورڅخه بې برخې دي. د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ قومي مخور محمد ګل وایي په سیمه کې هیڅ روغتیایي مرکز نشته او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. نوموړي زیاتوي چې په بیا بیا یې د وخت د حکومتونو د حاکمانو غوښتنه کړې خو وایي تر اوسه پورې چا ږغ نه دی اورېدلی او د دې ستونزو ته یې رسیدګي نه ده کړې.
چې نور اوس ته پیښې ډېر په تکلیف و، سب یو ورخو موټر نه پاکدو کېږي، بیا چې ژمه وي وروره ګوله بېخي ته پاخه سرکه پورې لار نه وي. کلینیکونه شپاخانه دي، موږ نه لرې دي، مثال د څو کلي دي، دغه هم داسې په عذاب دي، وروره ګوله حضورده وي. موږ داسې غواړو خدای دې موږ دولت آباد کړو، چې وروره ګوله یو کلینیک دلته ته جوړ کړو، یو موږ خانه یو دلته، ډېره ساحه ده، ډېر کلي دي، ډېر خلک به ذاتي پیا آسوده شي. او دا غوښتنه م همیشه ده، خو نو وروره ګوله چې نه کېږي، موږ خلک غریبان دي، مسکینان دي، وروره ګوله چندان غوسم نه لري.
د افغانستان له پلازمینې څخه په 2 کیلومتره کې پروت په دغه ولایت کې د بیا رغونې کارونه ډېر کم تر سترګو کېږي، او اوسېدونکي د بېلابېلو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. غلام حبیب د دغه ولایت یو بل قومي مخور دی، او زیاتوي چې په کلي کې د سړکونو د نشتوالي له امله ناروغان په کټونو کې تر موټرونو رسوي، او بیا بیا ساتونه مزال تر روختونه پوري کوي.
مو خو ژمی واوره چې ولوي، بیا د مو ساحه د دوو سړک نه ډېره لرې ده، یعنی کوم تکلیف چې پیښ شي مریضانو ډېر په زحمت او په تکلیف و. چارپایی و په داسې وشي کې سړک تر شو و، وړوی وروره ګوله، خو هغه ډېر وخت باندې وځي. او بل دغه نردو خو ته مثال کې یو چشم چې کم شي، غلګي وروره ګوله، دغه رسم ډېر ته مشکل وي چې څو واورې نه ویل کېدلې، یعنی دومره اندازې ته په زحمت و چې یوتي داد واوي کو چې خالق دې د واورې په خیر زر ولیک، چې موږ ته لاره خوښي شي، چېتي که په پښو باندې وم بیا ځای ته مثال کله وخت وځیم.
د میدان وردګو ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا ویا روغتیایي مرکزونه شتون لري چې ګڼ وخت کې ځایي اوسېدونکي له خدماتو شکایت لري. هڅه مو وکړه چې د دغه ولایت د طالب مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی یې زموږ پیغامونه ځواب نه کړه. د راپورونو پر اساس د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې هم د ښارونو څخه د لرو پرتو سیمو اوسېدونکي هم د ژوند له لومړنۍ او اولیه خدمات څخه بې برخې دي، او د ژوند چارې په خورا سختۍ پر مخ وړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي سکال له دې ولایت څخه د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14,000 ټنه زیات انځر بهر ته صادر شوي دي. بلخوا د انځرو سوداګر شکایت کوي چې لا یې هم بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي، او د صادراتو پر مهال د پاکستان پر لار له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
دا د کندهار په شوراندام کې د انځرو د پیر او پلور یو لوی مارکیټ دی چې سلګونه کاروباریان او سوداګر پکې د انځرو کاروبار کوي. جان آغا چې د کلون رئیسی د انځرو کاروبار کوي وایي سږ کال کندهار کې زیات انځر راټول شوي، خو د سوداګرو په وړاندې پخوانۍ ستونزې پر ځای پاتې دي.
زموږ مشکل ټوله د پاکستان د لارې سره دی چې کوم زموږ شی اصول ورسېږي، انار، انګور، مطلب هغه پاکستان موږ ته دروازه بندې کې، زموږ تجاران ته مشکل جوړ کړي، زموږ تجاران ته نه پیسې پر وخت رسول کېږي، نه شی پر ځای وخت رسېږي. که د انګور شی ځنې، که د انار شی ځنې، که د انځور شی ځنې، مطلب دوی موږ ته خپله لار بندې کې. موږ به د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه لرو چې موږ تجاران د نور ملکو سره لاسلیک کړي، نور موږ شی نور تجاران ملکو ته سره ورسېږي، زموږ تجاران به د مطلب پاکستان دغه مشکلات څخه خلاص شي.
اوس مهال د هین او پاکستان بازارونه د کندهار او زابل د انځرو د پلور تر ټولو مهم مارکیټونه دي، او د انځرو ټول صادرات د پاکستان لاله لري کیږي. سوداګر وایي لا هم د تیرو 2 کالو بانکي ستونزې پر ځای پاتې دي، او هم د پاکستان په لاره کې د لا ډیرو ستونزو سره مخ دي. د انځرو سوداګر د نړیوال بازار د پیدا کولو، د پاکستان پر ځای د بدیلو لارو او بانکی ستونزو د جره واري غشتنه کوي.
زما نوم سردار محمد دی، د انځر په سرای کې په کاری صاحب مشهور یم. ششکار ولا انځر سم په اول سر کې منګرل لوړ نرخونه وس په در 15,000 پورې ستونزې خونه دا جوړور چې وس مثال پی سی ام د تجارتان د سر نه را رسیدل دلته وعده در سره و کې د درو ورځ په بانه منګر چې 12 ورځې شپږ میاشتې کې خپل پی سی په لاس نه درځي. یو واري وای دوبی ته راځي، د دوبی بیا عدل ته راځي، نو ستونزې دا ډېرې دي.
زما نوم پیدا محمد دی، دغه سیزن چې دغه پاکستان دروازه بنده کې، که د انځرو سیزن، که د انارو سیزن، که د انګورو سیزن، او بل دغه د اولو مشکل دی، اوله دوبۍ ته ځي په 2 ورځې نه رسېږي. دا اوس موږ سره تجارانو انځر وړي په میاشت موږ ته پیسې نه راکوي.
د انځرو د سوداګرو په مخ کې د دې ټولو پرتو ستونزو سره سره د کندهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی مسؤلان وایي سږ کال تر دې مهاله د 90 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت تر 14000 ټن زیات انځر بهر ته صادر سیوی. د دغه خونی مرستیال انجینر عبدالباقی بنا وایي لا یې هم یو شمېر ستونزې په خاص ډول بانکي ستونزې د صادراتو په وړاندې ستر خنډ دی. که دا ستونزه حل سي صادرات به تر دې هم زیات سي.
صدر سوی دی او انشاءالله امید لرو چې دغونه قلم نور هم په اصطلاح په دفاتو میاشتو کې صادر سي. د دې مجموعې ارزش